السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د یوکرین پر وروستۍ حالاتو لدی سره سره په یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم معلومات ترکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بنیره دی.
سلام شړم بیره دی وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده، د یوکرین ولسمشر نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. فدر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په استوال برید کې یو پولیس سرتیر وژل شوی دی. او کابل پوهنتون له 2 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا خپل درسونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده، د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. نوموړي په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې پر ولس غږ کړی دی چې په ناسمو خبرونو باور ونه کړي. هغه زیاته کړې ده چې په پلازمینه کې موجود دی او د خپل ریاست او کورنیو دفاع به کوي او وسله به کینګدي. د راپورونو تر مخه په ښارونو او پوځي مرکزونو د درنې بمبارۍ نه وروسته روسي ځواکونو نن د یوکرین د پلازمینې په لور حرکت کړی دی او د خاري سیمونو ډېر خلک تښتېدو ته اړ شوي دي. د یوکرین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې روانه ونه ویلي دي چې روانه ونه د روسیې لخوا په یوکرین د برید نه وروسته 140,000 کسانو خپل هیواد پرېښی دی او ګاونډي هیوادونو ته پکړه شوي دي. د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډاډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سره برخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي. نوموړي پرون د ناټو د یو آنلاین سرمشریز نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناټو ځواکونه ګماري. ستولتنبرګ د ځواکونو د کره شمېرې په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی منلې ده چې دا ځواکونو شمېره به په زرګونو کې وي او ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه به پکې شامل وي. د امریکا پوځ د پرورې په څلورویشتمه ویلي دي چې اروپا ته به خپل نور 2000 ځواکونه ورلیږي چې ورسره به د ټولو ځواکونو شمېره 2000 ته پورته شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني زده کوونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل چې په کیف کې سفارتخانې یو بل ښار ترنوپل ته منتقله کړې ده چې د پولینډ سره پولې ته نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې په یوکرین کې شاوخوا 3000 پاکستاني زده کوونکي دي او دغې سره د مرستو لړۍ دوام لري. په ډېر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په استوال برید کې یو پولیس سرتیر وژل شوی دی. چارواکي وایي د پیښه پرون د ډېر اسماعیل خان په قیوم نګر سیمه کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو یو بیان مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي او په برید کې د ککړو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات کوي. د ډېر اسماعیل خان او بنو ډویژن په شپږو ضلعو کې د فرورۍ له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزڼډ څخه د خوندیتوب څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د تیر سمودینا د پولیو ضد ډلو باندې بریدونه کیږي چې پکې د ډیرو بریدونو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د فرورۍ په 28 هم د خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان کې د ګوزڼډ ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې پر بدرګه کوونکو په وسلوال برید کې سلور پولیسان جوبل شوي وو. او کابل پوهنتون له 2 میاشتې ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او هلکان به په 2 جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکۍ سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته راځي. د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونونو ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی وو او یو شمېر استادانو او زده کوونکو نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي وو. د طالبانو حکومت ژمنه کړې ده چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلي ته به نوی سمستر پیلېږي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غوښتنه کړې ده. بل خو هلته په یوکرين کې د نخوتو پاکستاني اوسېدونکو په اړه هم معلومات ترکو. شمالی وزیرستان ضلع انتظامی د بوسٹر په ذریعہ انٹرنیٹ لزائی اسیدون کو نکٹ کرے وائی چھ دغا انٹینا انٹرنیٹ غیر قانونی دے. بلخوا د شمالی وزیرستان اسیدون کے وائی
سٹوڈنٹوں نے وی پی ایچ ڈی بے کرلا سو گورنمنٹ دا اعلان کو چیتا غیر قانونی دی دا دولے کی میں کدا غیر قانونی بے میں اخپل آئینی قانونی حق تھا چمیشہ دا 3G 4G بحال کو.
او دو افغانستان په جندل شوه سندرغاړو کمپوزر استاد ګل زمان په کابل کې خاورو تسپارل شو دی. وابوري چې سندرغاړي نغمه د استاد ګل زمان په اړه سوای
یو لوی سره مایه مدله سوار کړ. استاد ګل زمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر سیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او زایده.
لو مشال سره وابوري تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غوښتنه کړې ده چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړي. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس یرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه لګوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بهرنیو د تګلارو ناکامی خای. نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ولس غږ کړی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبرداره کړي وو چې روسي ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زيلنسکي نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه خای په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. پین حال کې پزرګونو اوکرینیان گاونډو هیوادونو ته تښتېدلی دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 15مه په یوکرین د روس تیرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وا چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا پر روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه روسته لاغي مخې ته راغلي چې ولسمشر جو بایدن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې. ساکي ویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دي چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا ویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښیي. هغې خبرداري ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسېدلي دي. د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. ټولټنبرګ د فروری په 15مه یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. ټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وار له مخه یوه بله ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ کې شاوخوا 15,000 سرتیری ځای پر ځای کړي وو، خو په تیرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 9 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په عین حال کې روس د فروری په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار له مخکې نه تمه وه چې روس به د دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ولس غږ کړی چې د سر خارکیف دفاع وکړي، روسي ځواکونه د یوکرین یو شمېر سرحدي سیمو او ښارونو ته داخل شوي دي او هلته یې ناکهبندۍ اچولی دي، خو په عین حال کې د یوکرایني ځواکونو له دوی سره جګړه هم روانه ده. د یوکرین د سومي ایالت سومي ښار ته هم روسي ځواکونه د خپل برید پر لومړۍ ورځ داخل شول او اوس هم هلته دي. زموږ همکار احمد شاه زمي هلته میشت خیبر پختونخوا له یو زده کوونکي ثناء الله خان سره د ننني حالت په اړه خبرې کړې او له لومړۍ ورځ څخه پوښتلي دي چې دی هلته له څه وخت راهیسې میشته او څه کار کوي.
زما جی دریم کال یوکرین ته راغلی، ما دلته سومي سټیټ میډیکل یونیورسټي ده کې د میډیکل سټوډنټ ایم، ترډ ایئر مې سټارټ شو او دلته سومي سټیټ دا ایسټرن پارت کې د یوکرین د بالکل رشیا بارډر پر سایډ باندې هغه سیټي د سومي سیټي دا وړاون د کی سیټي دا هغه کې زه پاتې کیږم. جی
شه، نو کله چې روسي ځواکونو د فبروري پر 23 باندې پر اوکراین باندې حمله وکړه، داغه بعد ستاسو په شار کې حالت څنګه وو؟ ستاسو د خپل شار د سومي سيتي حال کرا کی؟
هر 4 بجې مونږ ته اطلاع رااله د اتورټیز نه چې د کشان حمله کیږي، تاسو خپل ځان بنکرو تیار غته اورسوي. نو 4 بجې هغه حمله وکړه او تقریبا د ورځې 2 بجې مونږ بیا رشین فورتي سيتي تر اده نه شو دا کو ورځې نه اوس دا رشین په کنټرول کې.
نو ثناء الله خان، روسي ځواکونه اوس تاسو شارت را نوتی دي د تیر 2 ورځې راهیسې هلته دي، نو عام ژوند اوس څنګه دي؟ خلک بازارونو ته وځي، دکانونه خلاص دي او تګ را تګ روان دي کنه؟
نه جی، بالکل هر څه سټاپ شوی دی. هغه ورځ باندې چې کله دغه اټیک وشو، مونږ ډایرک ټرین سټیشن ته لاړو چې یاره مونږ دلته نه ځانو باسو. نه هغه چې ټرینونه چې کوم سکیجول هغه ټول کینسل کړو، نو ټرین شته نه بسونه شته، حتی کې چې عام کم ټیکسیانو دلته چې کوم منور سیټي ته تلل په عام وخت کې هغه هم خپل سټاپ کړی دی. ټول خلک وځي اوس بهر په سیټي کې، هیڅ سوم نشته، نه خلک ګرځي، ټول خلک په یاره کې دی. بل په دغه کې چې دی مارکیټ کې فوډ آیټمز بالکل ختم شوي دي. مونږ صرف په سیوانو باندې گزاره کوو، ځکه چې سیوان دلته هر شاپ کې ملاویږي او هستا نه بریډ ملاویږي مونږ ته، نه داسې لکه مونږ چې کوم روزمره ایکس دی وغیرہ شو یا بریډ شو یا اوړه شو، مونږ ته یو شیم نه ملاویږي. بس صرف نن سبا دویم ورځ چې مونږ په سیوانو باندې گزاره کوو.
شه، نو د ستاسو په سومي شار کې روسي ځواکونو دا خلکو سره لیدلې دي یا د باندې چې خلک ګروزي دوی څه ورته وایي؟ څه لښونه هدایت ورته کوي؟
زه خپل ځاني زبر تخپل ویم چې زمونږ پرون زه روان شوم، زه ما وی مونږ زو دلته نه 10 کیلومتر په فاصله کې چې کله د سیټي 1 د پوینټ راغی، الته باندې مونږ ودرولو. مونږ ته وی چې را تاسو ترغه پورې نشه وته چې ترسو د لمونږ اجازه نه درکړي، نو مونږ په دې وجه واپس رالو. بیا مو ایمبیسی تکالو کو چې دغه شاندی خو پریدی نه او مونږ دغه ستلی نو شو. مونږ صرف وی چې خارکو ته یا بل سیټي ته لړ شو، د الته نه ټرینونه اپریټ کیږي، نو مونږ ځان بل سیټي ته وباسو. نو بیا مو ایمبیسی ته دا خواسو چې مونږ لا ټرنوپل د دلته نه اغه وی چې ټرنوپل او لویب تراشه، لویب د دلته نه 900 کیلومتر لري دی. نو مونږ څنګه دې شو پخپل باندې مونږ ته خیر دې کو لبیب ته نه چې غلره ر بل ځاسې سیټي ته چې غي سر مونږ لین کی یو بس رولې کې یا هر څه چیزه کې چې مونږ 15 سپلنټا نیو دلته او ټول گیر دی. ترانسپورټ سیستم نشته نو چې مونږ دلته نه صرف وباسي او د ټرین چې کم ځای کې اپریټ کیږي الته مور سی اوم ډیر را یا دې رشین اتارټیز ته مونږ درا کی چې مونږ دې ته خو چې مونږ سره دا خچ تا یا ارس چې دی موږ سره دا اجازه نامه شته. موږ دلته رشیا سره نږدې زموږ نه بارډر تقریبا 40-50 کیلومیټر لرې ده د رشیا بارډر، او هغې کې چې هغې سره خوا ته چې کومه علاقه لګېدلې هلته هم ایرپورټ شته. موږ ورته بیا ووایي پولینډ زموږ نه ډېر لرې دی چې تاسو پولینډ کې انتظام کړي دي، تاسو داسې وکړئ چې ماسکو امبیسی پاکستان امبیسی ماسکو چې کومه ده هغې سره رابطه وکړئ، موږ له رشیا ته څه سیستم جوړ کړی چې هلته نه موږ وځو. خو موږ ته پلیز څه خو هغه کې دلته خو داسې خو جون ګران دی، ځکه چې اوس کېدی شي نن سبا کې موږ سره بالکل خوراک سیستم بالکل خرابېدو والے دی. موږ سره خپل ملګری ټول چې په دهشت کې دي.
نو دلته د روسي ځواکونو چلند عام خلکو سره څنګه دی؟ عام خلک چې کله د باندې وځي نو ټول ځواکونه هم دغه روسي ځواکونه دي، دوکان ځواکونه نشته؟
جی جی، صرف 24 فروری باندې په سیټي کې دن ناغي ټینکونه ګرځولې دي روډونو باندې، بیا چې کم دی نو بیا دلته اوس په سیټي کې دن فوج صرف پرون مازیګر چې دی نو په سیټي کې وګرځېدل، گشت یې وکړو او لاړل. اوس چې دی نو په ایگزټ پوینټس دی سیټي نه درې ایگزټ پوینټس دي، په درې واړو ایگزټ پوینټس باندې هغه چې دی نو ناکابندې کړي دي.
ښه، یعنی اوس د اوکراین پوځیان په ټوله ښار کې نسته او نه پر ناکبندیان باندې نسته؟
بیګا پرون 15 بجې موږ ته د یوکرین د اتارټیز د میسج راغی چې تاسو بنکر ته لاړ شئ، 7 بجې به یوکرین آرمی پر رشین آرمی باندې سټرایک کوي، ټینک د فایرنګ به کوي نو چې تاسو سیف ځایونه کې. نو موږ بنکر ته لاړو، نیمه شپې پورې په بنکر کې وو، خو بیا چې مونږ کله واپس رالو بیا هغې ټیکو کو، بیا ډزې شروع شو. اوس چې مونږ سحر را باسو د سحر نه چې دی نو د هغې مقابله شروع ده د سیټي نه تقریبا 5 کیلومیټر کې.
ښه، نو اوس تاسو چیرې اوسېږي؟ ته اوس په کوم ځای کې؟ په هاسټل کې یې؟
نه جی، مونږ دلته یو ملګري اپارټمنټ ته هغې ته اوس راغلي یو هاسټل جون چې دی نو هغې کې داسې ده چې هغې مونږ په دغه کې بند کې بنکر ته اوس د دې ځای چې کومې بنکرې دي پرایویټ چې هاسټل سره چې کومې نه دي هغې ته چې مونږ لوړ شو نو مونږ په خپله مرضی باندې اوس چې د هاسټل بنکر کې هغې مونږ د شپې بند کې مازیګر نه د سهاره پورې نه پرېږدي. بیا مونږ ته ډېر ګران یې، -10-12 ټمپریچر دی، د یخنۍ نه مونږ بالکل رب نه خوب راځي. نو هغې او نه پکې ځان او بلا رش یې نومې را سره نو هغه ګران یې، نو د دې وجې مونږ اپارټمنټ ته رالو نو چې دې مونږ ته ووایي چې یاره تاسو سیکیور ځای ته شي. نو د هر یو دلته د روډ چې کوم بیسمنټس دي روډ کې انډرګراؤنډ بیسمنټ دی مونږ سره نږدې، مونږ هلته بیا لړ شو نو زه ګینټه دوه درې څلور تېرې کړو. خو دلته بیا د شپې لکه ځان را رسو دلته مونږ ګرم هم یو غم یو د هاسټل نو په دې وجه مونږ راوتی یو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکا
په 10:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټکړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدلی شي. د انتظامی د دې فیصلې خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي. دوی وایي چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري، ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ہم پاترافو کی نشتہ کو بوسٹر پر ذریعہ انٹرنیٹ غیر قانونی دے نو قانونی 3G او 4G او یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ تے ورتا ورکڑی پدیاڑا نور تفصیل دے عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیہ دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ بوسٹر باندے بندیز لگاولے امیر علی کے دا انٹرنیٹ دا بندیز پزید زائی اولس او زوانانو تنظیم 13 ورز لاریون ہم کڑے. شمالی وزیرستان کے 3G 4G انٹرنیٹ شتون نہ لاری او زائی خلق ڈی ایس ایل کنیکشن نہ پا بوسٹر باندے زان لا انٹرنیٹ لگاولے، خو انتظامیہ چارواکی وائی چہ دغا غیر قانونی دے. ځایی خلک وایي چې دغلته 3G 4G انټرنیټ هم نشته، موبایل ستنه لګېدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي. بل طرف په اطرافو کې پی ټی سی ایل او ڈی ایس ایل هم نشته، نو بوسټر یې لګولي چې ځان لای د انټرنیټ لاره جوړه کړي خو حکومت لا دې هم محروم کړل. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ وایي چې په انټانا بوستر یې چې کم نیټ لګولې هغه یې ترې بند کړې دا انټرنیټ سہولت نه یې محرومه کړې
کوم احتجاج وو دا د انټرنیټ د بندولو خلاف وو چې انتظامیه اعلان کړه وو چې مثال په شمالي وزیرستان کې چې نیټ د انټرنیټ په ذریعہ به ولا ده نو دا غیر قانوني دا باندې شي همیش مطالبه د احتجاج په توسط دا هوا چې کچیرته حکومت غوړي نو مشته دا 3G 4G پی ٹی سی ایل لائن یعنی ڈی ایس ایل دی او را سوال شي نو مهرباني دا وکړل شي چې دا بوستر په ذریعہ باندې چې کیم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وي غیب آن لائن کلاسینه او خستل ډیر کاروباري خلک به کاروبار پکړو خلک ته ډیر انتهایی تکلیف تا مهرباني دا وکړل شي چې 3G 4G دا بحال کړل شي هغه ته دا مټي تیوري لاګی دي دا لائن دا ورکل شي او ورسره دا پی ٹی سی ایل لائن هر کلی هر کیر ته ورسوي
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی بیکار احمد داوړ وای چې کا بوستر غیر قانوني وي نو قانوني 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی
ذرب ادب نہ مش دلتا پی ٹی سی ایل لائن وہ خواہ ذرب ادب سے یہ اڑل شو خروب شو بے میش خال کے بیا بزور تھا پی ٹی سی ایل رو وسط لو بے نہ ٹین ڈے خال کے اولا کا اول اخ پلے کے رہتا ڈیرے اسٹوڈنٹوں نے ویل پی ایچ ڈی بے کڑلا سو گورنمنٹ دا اعلان کو چیتا غیر قانونی دیتا دولے کے می کدا غیر قانونی بے می اخپل آئینی قانونی حق تھا چمیسا 3G 4G بحال کو بے 3G 4G امشتن سی بحال وائی بے ہر کلیتا کے بل بیتل کو چې یې نه خپل پی ٹی سی ایل ولګوي نیټ ولګوي امیز وایي چې په 1% سے امیز د دېشي نه نه محرومه کوي د امیز آئینی قانوني او جمهوري حق ده
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې ولستا خبرداري ورکړې چې پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل د ډنډا انټنا یا ٹی پی لنک په ذریعہ د نورو سره چې انټرنیټ شریک کړي د قانون خلاف ده او د دې په ضد یې کاروایی پیل کړي لا دیسا خا طرح گر گٹا پورتا کا ولی شی دا امنیت ستون زی جوڑا ولی شی دا زیلی انتظامی یو چاروا کی چنه غوختل نامای واخست سل شی مشال ریڈیو تا وویل چه انتنا پا ذریع چه خلکو انترنیت لگا ولی اجازه نیشتا دوی کا ولی شی چی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل پا کانونی طریقه سرا وکراوی خوزای خلق وی چه دا غلطا پی ٹی سی ایل میرام شا میرالی خاریو پوره محدود ده پاترافو کے پی ٹی سی ایل خوصا چھ ڈی ایس ایل ہم نشتا دا 3G 4G اجازہ ہم نشتا نو حکومت دا غلطہ 3G 4G بحال کڑی او ڈی ایس ایل کنیکشن دے ورکڑی چھ خلق وکا ولی شی پسمتو گا انٹرنیٹ نا استفادہ وکڑی خود ترکی پا دے دور کے دے لا انٹرنیٹ سخا نمی حرماوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د اورگزو فعالان او اوسیدونکو وای چې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورگزو د ماموزو او علی خیلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونه برابر کړل شي د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو لامل به کور شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسې کی ځای فعالان او اوسیدونکو مشال ریډیو ته ول چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې خلکو ووټ ضایع نشي دا غوښتنې پرون د اورگزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي کسو غواړي چې پولینګ سټېشن دې ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي نو په تحریري شکل کې دې ورته درخواستونه ورکړي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکوي
په اورگزو کې د جمعې پورا سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میش د ماموزو او لیخیلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سہولت دی ور برابر کړی د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلال الدین اورگزی مشال ریډیو ته وای کڅو هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټله
او صوبای حکومت د بلدیاتو الیکشن کوم کوي دا پولینګ سټېشن جو اځه کې مقرر کړی دی وقار رسامو خلکو ته هم مقرر کړل شي ور سرا زړه ډیټیل مطابق علی خیل قبیلې ته پانګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیلې ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی نو سره سب
ماموزو او علی خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پرېښودلي او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي په انتخاباتو کې ل بروروغزو تحصیله د چیرمن په څوکې پر آزاد مټولاړ د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو توای ک په یاد زینو کې د پولیس سټیشنو سہولت ورنکړې شو نو ډېر خلک به د خپلې قیمتي رائے ل ورکولو پاتشي
ووټنګ بوټ په صحیح طریقے سره پولینګ مشین دی پر بل اپشن مو سره نشته دی مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کو اکټ یو غتر بدل کو دی پر مو سم مو زی کوم جرګه وکړه لا او مو کینستلو ڈی سی ای سی سره او آر او سره دا و سره مو په اتفاق سره او هغه ورکړو درخواستونه ورکړو صدا تاسو مو کو اکټر بدل کو نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دی شوی
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوی ور برابرول لپاره په کوهات او هنګو کې پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي او زیاتوی کماموزی او لخیل غواړي چې بیا د هم هغه شانو شي نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و هغه بیا ماته دا ویلیو چیرې دا خو یو چونکی پالیسی میټر دی الیکشن کمیشن په بدی باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دای څه کمپلینټ یا صدا څه ریټن کې څه نه کړی یا دا کسان نه جمع شوی یا دای ورکړین دا څه کې مخ کې چرته نه دي شوی دا زما په خیال باندې صرف یو جنرال الیکشن کې دی تا په دې په کمپلو کې دا جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کوم موجود
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د اتل سوزلو بلدیاتی انتخابات کې دن کې دي دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به تر سره کوي په صوبا کې بلدیاتی انتخابات په دوه مرحلو کې اعلان شوی چې په 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د ولسو ضلعو انتخابات کړی دي طارق کورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پېښور پولیسو او د پېښور پوهنتون ترمنس زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتی مرکزونو تاڼو کې د تربیت ورکول یو لوسنامه لاسلیک شوې ده د دستخط شوې لوسنامې لمخې د پېښور پوهنتون زده کوونکو به راتلونکي اونۍ نه د ښار په بیلابیلو تاڼو تربیتی مرکزونو کې روزنه ترلاسه کوي او زده کړې به کوي چې د پولیسو څه ذمهوارې دي د دې تربیتی پروګرام مقصد د پولیسو په اړه د عام ولس غلط تاثر لري کول او دوی د پولیسو لکار خبرول دي نور تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر کمانډنټ محمد حسین مشال لیډو ته د فروری په 15 وویل چې د دغه لوسنامې لاندې به دوی د پوهنتون زده کوونکي د پولیسو ټریننګ سینټر یا تربیتی مرکز نه علاوه د ښار بیلابیل پولیس سټیشنو یا تاڼو ته لیږي چې د خپل زده کړو او تجربې ترلاسه کولو نه علاوه به د پولیس او تاڼو د کار کولو طریقو نه هم ځان خبر کړي او د عام ولس په ذهنونو کې چې کوم غلط تاثر دی دا غي د لری کولو هڅه به هم کوي
پولیس ته یقیناً د امپروومنٹ بہتری ضرورت ہے بل دار سے کمیونٹی بیس پولیسنگ سے کمی خبری دی جوان کول اور بے خصوصاً دا یونیورسٹی اسٹوڈینٹس دا پولیس ڈپارٹمنٹ دا یو خواہش اور دا رنگ پشاور پہنتوں سے دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹان من دا پولیس سرا انگیج کو یو بل سرا یو اشتراک عمل جوشی کہ ودی دا بیسک پولیسنگ فنکشن خبری دی چھے دا پولیس کار سرے اور دا زموارو پولیس افسرانو سپرویژن لاندې با هغه د پولیس د بنیادی ذمہدارونو آگاه کیږي
د پېښور پوهنتون د سوشل ورک ډپارټمنټ مشر استاد ډاکټر شکیل احمد چې د پوهنتون په نمندګۍ دغه لوزنامه د پېښور پولیسو سره لاسلیک کړي وایي چې دې سره به یو خوا زده کوونکي په دې پوه شي چې ټولنه کې او ټولنه سره به کار څنګه کوي او بل دا چې د پوهنتون او کتاب نه بهر عملی ژوند کې څه کیږي خلیل اللہ وائی چھ دس دک دوران دا سے عملی تجربے د دې پاراتون کې جون کې ډېر اسانتیاوي پیدا کول شي
مېم وقار په وګړي زموږ دایمي چې د پولیس او د کمیونټي بونس کې کوم ګیپ ته دا ګیپ فاین اوټ کول دي او د پین دی هغه باندې چې لوي په سی سی ډیو سره دا کوم دا نه نو ستونزه باندې دا فائدې چې ندی کانفیڈنس بلڈ شي ندی کمیونیکیشن سکلز باندې کار شي ندی پریزنٹیشن سکلز ندی انالیٹیکل سول سکلز دی باغې باندې دی تیار پایره.
پروفیسر ډاکټر شکیل احمد ترمخه تر دیر شوز د کوونکو بعد د شپږو هفتو پورې دغه تربیت کې برخه اخلي او دا به د دوی د زده کړو برخه هم جوړول شي. دی وايي درتلونکو هفتې نه بعد د پوهنتون هر یو څانګې یا ډیپارټمنټ نه مرحله وار د کوونکو دغه ټریننګ ته لیږل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پېښور کې د ماسیګر نږدې 15 بجې کېدونکو دي. لنډ خبرونه د شاهین بنری نور.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده، د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. بلخوا د یوکرین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي. د ناتو ستر سکتر ینز سولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سبرخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پرون د ناتو د یو انلاین سرمشریزې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره پوړومبي ځل د ناتو ځواکونه ګماري. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني زدهکوونکو خوندیتوب یقیني کی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرین کې شاوخوا 3000 پاکستاني زدهکوونکي دي. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامنځته شوې ده. د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د فروری له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزنډ څخه د خوندیتوب څاڅکي ورکول کیږي. کابل پوهنتون له 18 ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکی او لکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکی سهار وختي تر غرمې او لکان له غرمې وروسته درسونه ته ورځي. او د پښتو نوموړي سندرغاړي استاد ګلزمان د 50 کالو په عمر کې له نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. استاد ګلزمان له څه مودې راهیسې ناروغ وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله پرون په کابل کې مړ شو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو رپورت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط ته مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب یا آی سی آر سی د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې یې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ یې کنګل کړې، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونه بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځني سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، له نړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. په راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وایي د هغه بحران کچه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابۍ پر لور د دې بحران د تلو سرعت په رښتیا هیښوونکی دی. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نه شي. نوموړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وایي د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو له مخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د افغانستان په اړه راځي وی بلی موضوع ته. د شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په سر د خوست شیخ زید په هنتون هم د نجونو او هلکانو لپاره پرانستل شو دی. اوس کولای شي چې د غل تخپل د ستکړو بهیر اپیل کړي. د تیر کال د اگست په نیمایي کې کله چې پر افغانستان طالبان واکمن شول نو په هیواد کې په هنتونونو او سکولونو کې د ستکړو عمل وزنډول شو. بلخوا په خوست کې ستکونکي د خپل په هنتون خلاصېدو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان لوو میاشتنی زن وروسته د خوست شیخ زاید پانتون د خزینه او نارینه محصلانو خونیز بهیرم پیل شو. د شیخ زاید پانتون په دروازه کې د محصلانو د هرکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شي ول. د خصوصي ښوونځیو نجونو او هلکانو د پانتون محصلانو او استادانو ته د ګلونو ګلدستې ورکړې. د شیخ زاید پانتون د تی پانزی د څلورم ټولګي محصل بیت الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې خوښي څرګنده کړه چې یو ځل بیا د پانتون دروازې د دوی پر مخ پرانستل شوې.
کله موږ پانتون ته راغلو موږ د استادانو او د ټولو رئیسانو او د لوړ زده کړو فوق العاده استاد په لار کې لیدل چې دوی موږ ته په لار کې ولاړو او موږ ته ګلان راکول او موږ ته مینه راکوله. نو یقین وکړه چې موږ دومره محبت د درس سره پیدا شوی دي چې دا اوس لار شو بس موږ خپل درس لګیا کیږو.
د شیخ زاید پانتون د مسؤلانو په وینا په کومو ټولګیو کې چې د نجونو شمېر د 10 تنو زیات وي هغوی ته به د زده کړو لپاره بیل ټولګي پرانستل شي. د شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي محصل عاشق الله اسد وایي د دوی لوستونه وروسته پاتې شوي او له چارواکو یې غوښتنه داده چې د پوهنتونونو ښوونیز بهیر روان وساتي.
مخکې هم د تیر د کرونا د سیزن څخه د دوو څپو له مخې دوازلې پانتون نه وتړلی شول او ناشن د رتون د تیرو تحولات له امله هم پانتون نه وتړلی شول. نو راتلونکي موږ هیله دادو د مسؤولو چارواکو څخه چې پانتونونه په دوامداره توګه جریان ولري او موږ څخه په راتلونکي بندونه بند نه.
د تی پوهنځي یو بل محصل نورنواز خان پکتین وویل له اوږدو رخصتیو ستړي شوي او لوستونو سره هم بې ارتباطه شوي. نو غوښتنه یې داده چې تر دې وروسته یې لوستونه په منظم ډول پر مخ ولاړ شي.
ډېره موده مو رخصتي وکړله په کورو کې هم ستړي شو. نو موږ واقعا ډېر د خوشحالۍ اظهار کوو دا چې پوهنتون مو پیل شوی دی او هیله لرو چې درسونه مو په ښه او منظم ډول پر مخ ولاړ شي او انشاءالله دا به هر څه ترسره کړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو خلکو په شان یو شمېر استادان هم بهر ته ولاړل. خود خوست پوهنتون استادان وایي د دوی کوم استاد بهر ته نه دی تللی. د تی پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي
د موږ یو استاد هم نه دی تللی خارج ته. ټول په خپل وطن باندې مایان استادان دي، د خپل وطن سره مینه لري او پوهنتونونه د سیاست ځای نه دی. موږ فقط استادان یو، د دې وطن بچیان یو، د سیاست نظرونه لارې ساتو. هر نظام چې راغلو زموږ هغه نظام دی. موږ به هغه نظام په چوکاټ کې خپل زده کړې کوو. خپل ځوانان به دې ته هڅوو چې د سیاست نه لرې وي، فقط دوی سزده کړي تر څو په آینده کې د دې وطن په درد وخوري.
د شیخ زاید پانتون استادان هم د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو خبره کوي او وایي چې د ښه ښوونیز بهیر د پرمخ بیولو په خاطر دی د دوی ستونزې حل شي. د ښوونې روزنې پوهنځي استاد پوهانیار مهاجر منګل وویل
دا چې اوس سیمپونه د وناسو او د ذکور په دوو برخو ویشل شوي دي، دا هم سیمپونه موجود شوي دي. دلته په پوهنتون کې برق هم یو ستونزه ده چې دولتي برق دلته کم مشکل دی. او درېیمه موضوع چې ده اوس سیمپونه دې موږ جوړ شو او په آینده کې باید مقام دې ته پلان ولري چې تدریسی خونو یعنی تدریسی ودانۍ جوړې شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خوشحال 10,000 خزینه او نارینه محصلان په 12 پوهنځیو او 12 دپارتمنټونو کې تحصیل کوي. د طالبانو حکومت ویلي چې د هود په روانه میاشت کې به محصلانو ته پاتې شوي درسونه پر مخ یوړل شي او په نوي لمریز کال کې به د پوهنتونونو نوي ښوونیز سیمسترونه پیل شي.
اوریدونکو د بلوچستان چمن خار ته سیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله نن په دریم ورځ هم بند ده. د پولي د بندیدو لامل ځای اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي او په تګ راتګ کې ستونزې لري. د چمن او سپین بولدک ترمن د تګ لاره وروسته له هغې وتړل شوه چې د فبروري په 13 د افغانستان او پاکستان په دغه پوله د پاکستاني او افغان طالب سواکونو ترمن خوتو کې مرګ ژوبله مخته راغله. د پاکستان لخوا تر اوسه د پیښې چا تایید نه دی کړی. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرحدي ښار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله دویم ورځ هم بنده پاتې وه چې له امله د پولې دواړو غاړو ته په چمن او سپین بول د کې ډېری خلک بند پاتې شوي دي. دغه پوله 13 ورځ دغه وروسته وتړل شوه کله چې د زایلی ویزو په وینا د افغان طالبانو او پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ پر پوله نښتی وسوه. بیا په خاصه توګه د چمن ښار په غربي سیمه کلی باچا او ګوري کول زیات اغیزمن سوي دي ځکه چې په دې سرحدي کلو کې خلک بند پاتې شوي وو. د چمن د ځایي خبریالانو په وینا چې د افغان طالبانو له لوري ځینې ګولې د چمن په کسټم هاوس او نورو سرحدي ودانیو کې رایله شوي دي خو د زخمیانو په اړه څه اطلاع نشته او نه هم څوک یې د چمن یا کوټ وروختون ته راوړي دي. خو د پیش سمدستي وروسته د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل په ضلعي هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او د نوموړي له لوري د فروري په 24 نیټه په جاري شوي نوټیفیکیشن خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ټول ډاکټران او طبي کارکوونکي د سم د لاسه په هسپتالو کې حاضر سي. که څه هم د جمعې په ورځ د دواړو خواوو څخه څه ټک ټوک نه دی سوی خو ځینې آزاد سرچینې وایي چې داسې بریښي لکه چې د دواړو غاړو د چارواکو لخوا پر پولو د خبرو اترو لړۍ د پیل کېدو تیاری نیول سوی وي او امکان ښکاره کیږي چې په دې خبرو کې به د ګورنر کندهار یو آیت هم ګډون وکړي. په دې اړه خپله د چمن یو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي په مشرتابه کې قبایلي مشرانو د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د تاوتریخوالو د ختمولو په خاطر هڅې ګړندۍ کړې دي او د فروری په 25 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن بازګر به د پاکستانی چارواکو لخوا یوه غونډه رابلل سوې ده چې موخه یې د دواړو هیوادو د عسکرو ترمنځ تاوتریخوالی ختمول دي.
مازګر به موږ په مجلس کې دا سره واضح کوو چې بارډر به څنګه خلاصوو. دوی په لاسته باندې مجلس سره کړی دی، پرون یې هم سره کړی وو، بری ماښام هم سره کړی وو. د مرکز پر سطح باندې
جواب کې نوموړي د پیښې علت څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
افغان گورنمنٹ سره خبره کړی ول زموږ حکومت پر سطح باندې سیمه دغه دغه جوړو چې بدی کی دغه مکوي فرغه د طالبانو اعتراض وو چې دا به نه جوړوي. نو بیا دې مجلس سره کړی او بلیک میچینګ سره کړی او په میچینګ کې بیا طالبان د خوای کې دی یعنی ورکول شوی چې بس دا به دې جوړ کی مشکار نظر لرو دا سي ادو دی وکول زموږ د حکومت.
دلته د خبره د یادونې ورده چې د فروری د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر دې سره د پوله نښته سوی وه چې له امله ځینې کسان ټپیان سوي هم وو خو د څه ځاني زیان په اړه د پاکستان لخوا څه نه دي ویل سوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړی او کمپوزر استاد ګلزمان د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شوې دي. هغه د فبروري په 15 د 50 کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 2000 زیاتې سندرې ویلې دي. په لسګونه شاګردان یې روزلي وو او مشهورو سندرغاړو ته په سلګونه کمپوزونه هم جوړ کړي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پگل ہوں گی ہے پگل ہوں گی دار ہو دا سندره ګل زمان استاد سبان دینی ما پیړی په خوا د رادیو افغانستان په استودیو کې د موسیقۍ د نور آلو تر څنګ د چمبې سره د کاټ کړی و. خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر مینوال په مینه اوري او خوند ترې اخلي. استاد ګل زمان د فبروري په 15 نیټه له ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې عمر او عمل تخاورو ته وسپارل شو. د استاد ګل زمان مړینې د افغانستان د عامو وګړو تر څنګ شاعرانو لیکوالان هم خواشینی کړي دي. شاعر لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې په فولکلوریکو سندرو او سروکو د اوږدې مودې راهیسې څېړنه کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یوه لویه ضایب بولي.
ګل زمان یو وطن دوست انسان و. وطن دوستي په حماسي سندرو کې نغښتې. د په حماسي سندرو ځوان نسل ته د وطن دوستۍ او وطن پالنې فکر ورکړ. هغه فکر چې په سندریزو څپو او شیبو کې نسلونو ته ورکول کېږي هغه ژوندی وي. نو ده خلق ژوند ته راوبلل. ژوند یې د وطن په ارامتیا، سوکالۍ او د دې وطن سره په مینه کې غوښت. نو د دې وطن مینه، د دې وطن هره تړه، هره تیږه یې سندریزه کړه او نسلونو ته یې دا وښوده چې په دې وطن کې کوم ارزښتونه خوندي دي. نو د وطن دوستۍ، د وطن پالنې یو لوی انسان، یو لوی غر.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ګل زمان استاد د خپل ژوند په اوږدو کې خپلو مینوالو ته د سندرو له لارې خوښي وربخله.
استاد سره د ډېرو خلکو زړه تړلی. استاد د موسیقۍ او د آواز په دنیا کې یو بې تاجه سلطان و. موږ ته خدا تعالی، موږ چې ماشومان و کلو کې هغه وختونه کې راډیوګانې نه، یو نیم کور کې به راډیو وه. یو وخت ما یوه ټپه اورېدلې وه، د جنکو اتان و کنه واده و. په واده کې دغه ټپه ویل شوې وای چې زه په راډیو مینه نه یم، زه د راډیو په ګل زمان مینه یم. نو دغه ټپه زما د ماشوم حماسی سندره، دو دا اتن سندره، دو دا خپل دا فولکلوریک سندره او دې ترڅنګ تغزلي شعرونه دا هم ډېر مشهور دي او ډېر کمپوزونه هم جوړ کړي وو. بس خلکو ته خوشحالي ورکړې وه. اوس چې وفات شوی دی نو الله تعالی دې رحم پرې وکړي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو او سندرغاړو ټولنې مشر استاد کمینګل مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي په مړینه د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ وویل استاد ګل زمان چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته کومې تلپاتې سندرې ثبت کړي هغه به تر پیړیو ژوندی وساتي.
ګل زمان استاد ریاض دانه چې سندرغاړی و، ډېر ښه انسان و، ښه کمپوزیتور و، ډېر زیات شاګردان یې روزلي وو. د پښتو موسیقۍ لپاره یې ډېر زیات خدمت کړی او ډېر افتخارات یې راوړي وو د خارج ته. ګل زمان استاد د پښتو موسیقۍ لپاره خصوصا ډېرې مجلس کله افغانستان سره د تلویزیون کې شروع شو یو خدمت یې کړی چې په هغه کې حاجي صاحب چمنګل بام ډېر ورسره کار کړی ده. اصیل موسیقي د افغانستان په داخل استاد وړاندې کول هغه د ډېرې مجلس و.
استاد ګل زمان په 1908 زیږدیز کال د افغانستان د خوست ولایت د علي خېلو ولسوالۍ په چینی سیمه کې زیږېدلی و. په 14 کې له ټنګ ټکور سره مینه پیدا شوه او له خپلو دوه مشرانو ورونو سره چې امان الله یې تبله او مشال یې باجه غږوله ډله جوړه کړه. ارواښاد ګل زمان په 2010 زیږدیز کال مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې تر 2000 پورې سندرې ویلي دي، په لسګونو شاګردانې روزلي او یو شمېر مشهورو سندرغاړو ته یې په سلګونو کمپوزونه هم جوړ کړي وو. ګل زمان استاد د 2022 زیږدیز کال د فبروري په 15 نیټه په کابل کې عمر او هملته خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو د استاد ګل زمان پر مړینه هنرمندان هم خپه دي. په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړی خاپیری نغمه هم شامله ده. نغمه وایي استاد ګل زمان ورته وخت په وخت ډیر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو،
خو هغه پر دې هم خپګان ښکاره کړی دی چې د استاد ګلزمان قدردانی نه په ژوندونی شوي او نه هم د هغه په مړینه. نغمه وایي د هنرمندانو سره باید د افغانستان حکومتونه مناسب رویه خپل کړي. له نغمې سره د مشال ریډیو همکار نجیب عامر خبرې کړې دي.
خپرې نغمې ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. د پښتو موسیقۍ یو لوی نوم استاد ګلزمان وفات شو، ستاسو تاثرات څه دي؟
سلامونه نیکی هیلې د مشال راډیو کارکونکو ته، نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لویه سرمایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لویه کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو دپاره، لر و بر پښتنو دپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي.
خپرې نغمې استاد ګلزمان سره تاسو خپله څومره نږدې پاتې شوي یاستئ؟ څه خاطرې ترې لرئ؟
زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا پامکاری او د دوی په خپلو کمپوزو شوی دی چې دا خدمتونه به زه هیڅکله هیر نه کړلم. زما تنهایی سندرې، ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې ثبت کړي دي، کدوګانه وو او که یوازې سندرې به، د استاد ګلزمان کمپوزو، د ده موسیقي او د ده کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و، د پښتو سوچوالی و پکښې کې. نو په ډیره زیاته خواشینه یو، ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه، د هنر ډیره غټه ساحه ده.
استاد ګلزمان په خپلو مرکو کې چې وخت په وخت له رسنیو سره کړی وي، دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو ته جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمې ویلې دي، سندرې مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان او هغه بیا ډېرې مشهور شوي؟
زما اکثره سندرې استاد ګلزمان جوړې کړې دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندرې جوړولې، کمپوزن یې جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولی. هغه ډیر خاص مهارت یې درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په ترزو کې، اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد و. ما زما سندرې اکثره د ګلزمان استاد کمپوزونه و، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګر و، او زما یار زرګره دکاندار زما دوګانه سندرې، یعنی زما اکثره سندرې د ګلزمان استاد کمپوزونه و. نو تاسو باور وکړئ چې زه د هغه په حق له بیخي اوس غږېدای نه سمه. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مرشو، په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن تللي دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمانو، هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو باور وکړئ چې ډېره غټه ضایع ده.
خپرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي. استاد ګلزمان په افغانستان کې چې لا جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند د خنه ده، او د وی چې خلکو ته حتی د خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی ده. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسې د پښتنې په دې ځواب کې زه ووایم چې استاد ګلزمان خو د ډېر خدمت یې کړی و، ډېر مستحق و. په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړې دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړې دی چې د ده باید ډېر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو حاضې هنرمند چې مړ شي نه ده ضایع شوی. تاسې نجیب جان باور وکړئ، مونږ ژوندي یو، هم موږ په ضایع کې راځو، موږ هم ضایع شوي یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر و ځواني و ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنونه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نشي. خو با بس گلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندستان سندرغاړي مړه شوله، نو تاسو باور وکړئ دغه خپوته رئیس جمهور دغه خپوته ښکته سو. ګلزمان د خپل وطن په سویه هنرمندو په کار دا و چې کم از کم ده د مړینې قدردانی شوی وای، که په ژوندون کې قدر نه و شوی خو په مړینې کې باید ده هغه سې چې په کار و دغه جنازه باید هماغه سې ترسره شوی وای. متاسفانه متاسفانه چې هغه سې ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان د غږ مینوال خپه دي، خپیرې نغمې، تاسو کولای شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ؟
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي، خو د ګل په ګلغونډې خو دادا د دوی خپل لکه چې لومبنۍ کمپوز خپل لومبنۍ سندره و چې دادا په خپل غږ کې خکلی ښکارا کېدی او دغه خاص یو انداز وي، دغه پرترزو کې یو خاص رنگ او یو خاص خوږوالی وو. خو یو سندره به زه درته زمزمه کوم، یو غزل ماته جوړه کړې و چې دا زما قسمت غریب چې میار نشو نصیب، دا زما قسمت غریب زدمین پا دنیا کے یا وفا یا پا جفا کے دخوبان پا درگا کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کی ترقی پئی دازما قسمت غریب چمیار نشو نصیب دازما قسمت غریب.
اوریدونکو تاسو د استاد ګلزمان په اړه باندې د سندرغاړي نغمه خبري اوریدلې. اوس هم د روانو پروګرامونو پای شیبو تر رسیدلې. لن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری نور.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینه کیف محاصره کړې ده. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن خپل خبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. بلخوا د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په يرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپيان شوي دي. د ناتو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سبرخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پرون د ناتو د یو انلاین سرمشریزي نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناتو ځواکونه ګماري. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانه سره په مسلسل رابطه کې دی. سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني ځواکونکو خوندیتوب یقیني کی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني ځواکونکي دي. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامسته شوې ده. د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د پرورې له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزنډ څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي. کابل پوهنتون له وو میاشتو ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او لکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکې سهار وختي تر غرمې او لکان له غرمې وروسته درسونو ته ورځي. او د پښتو نوموړی سندرغاړی استاد ګلزمان د 50 کالو په عمر کې له نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. استاد ګلزمان له څه مودې راهیسې ناروغ وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله پرون په کابل کې مړ شو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پر رامونه په دې ځای پای ته رسیږي. د خبرونو ویان شاهین بنیرې، زموږ تکنیکی همکار نادر او زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.